جنگجویان جدایی طلب طرفدار روسیه صدها را در واسطه زرهی و هزاران سرباز محاربوی را به شرق اوکراین فرستاده است. روسیه از حضور قوای این کشور در شرق اوکراین انکار می کند و نماینده های ارشد چندین کشور برای اشتراک در یک نشست در شهر قاهره مصر امروز گرده هم می آیند. این نشست به هدف جمع آوری صدها میلیون دلار برای بازسازی شهر غزه برگزار می شود. جان کری وزیر خارجه امریکا و 30 همتایش در این نشست با بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد اشتراک می کند. آنها در جستجوی جمع آوری 1,600,000,000 دلار به عنوان کمک به غزه هستند. حکومت فلسطین از روی یک پلان 76 صفحه‌ای با سازی پرده برداشته و خواهان 4 میلیارد دلار کمک شده است. گفته شده که بخش اعظم این پول برای ایجاد سرپناه برای حدود 100 هزار نفر اختصاص داده خواهد شد که خانه هایشان در نتیجه درگیری در ماهای جولای و آگوست در غزه تخریب شدند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
دوستانو به هم د خبرونه دویمه برخه ده روختیا ژوند شتمنه پروگرام له ازادي رادیو او ری د کابل په استودیو کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب رفیع الله سره ده او د وینې د کمښت په اړه تاسو معلومات درکې. له هغه اوریدونکو هم مننه چې د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه بلا بل پښتنې کړي. راځو ډاکټر صاحب یو پښتنه خلو له انډیانا یو اوریدونکو پښتنه کړي چې عبدالرزاق خان چینواره ده چه ویلی هر کسان چه وینه ورکی نو سن واقعیس لری پریاره که دکتر سیب منگتا یو سه معلومات راکی نو میره بانیو که دکتر سیب
مانانا مخیه ده چه پده باسو کوچه سوک چه وینه ورکوی آیا نقص لری نلری کلاش منگا وینه ورکو گانتیت را تا پیدا کی ده سوال مطرح کرده د سروک رویاتو د ژوند په اړه به لږ معلومات ورکو بیا به پس لاغه د باندې
وکړو.
اصلا سروک رویات کې جوړیږي د هډوکې په مغز کې چې یو سلسله ده په نامه د اریتروئید په نامه ده چې سټیم سیلز ورته وایي. هغه ابتدایي حجرات چې د سروک رویات تولیدیږي دا آهسته آهسته تبدیلیږي په پروجنیټر سیلز باندې او بالاخره آهسته آهسته په اریترو بلاست یعنی یو سلسله ده یو شکل نه بل شکل ته اوړي او بالاخره اریترو بلاست بالاخره په ریټیکولوسایت یو خام د سرو کرویاتو حجرات دي چې دا په دوران کې داخليږي د اډوکې د مغز نه چې یوه ورځ تقریبا 4 ساعته بعد ده په پاخه سرو کرویاتو تبدیلیږي او پاخه سرو کرویاتو عمر تقریبا 100 ورځې در په وجود کې یعنی دغه سلسله دوام لري. وینه تولیدیږي 100 ورځې بعد وروسته آر بی سی زیاتی ژوند له لاسه ورکوي تخریبیږي بیرته هغه اوسپنه او هیمو ده هیموګلوبین هغه یو ترکیب چې ده بیرته تجزیه کیږي هغه ضروري مواد بیرته دوباره وجود ته جذبیږي او اضافي مواد اتراکیږي. نو یعنی منګه کوینه ورکړو کوار نکړو یا زمنګه آر بی سی نو د 100 ورځې نه زیات ژوند نه کوي. حتی بعضی اوقات بعضی امراض دي چې دغه عمر لنډوي. مثلا یو ټایپ دی انیمیا د په نامه د انیمیا اف کرونیک ډیزیز یا اغه انیمیا یا کم خونی چې هغه مزمن امراض سره وي د کې د آر بی سی عمر تقریبا 80 ورځې را لنډیږي. نو دې په وجه نو دوی سوال داسې مطرح کړی دی چې کومګه وینه ورکړو منګه په دې مشکل اخته کیو کنه. کله چې سوک چاته وینه ورکوي شرط دا ده چې خپل په کمخونی مصاب نه وي یعنی ته خپل کمخونه وسی او وینم هغه کې بل چاته ورکي خو تاوان دا مشکل پیدا کوي. او مخکې هم تاسو معلومات کې ویل چې یو انسان وجود کې درې نه تر 5 لیټر وینه ده که 500 وینه موږ ورکو خو تاوان یو والوم یا حجم په وجود کې کمیږي. خو دغه وجود په معاوضوي شکل باندې دغه اوله پلازما یا مقدار حجم دی وینې چې په وجود کې ده دا هغه کوي جبرانوي او بیا آهسته آهسته په سټپ بای سټپ د سرو کرویاتو تولید د مخې اعظم نه دا تنبیه کیږي دا تشدید مومي او بل اخر خپل هغه زیاتوي. نو دی ولې سو کوچې منګه په دې مشکل مواجه نشو خو کله چې تاسو وینه ورکوي هغه وخت کې چې وینه د وجود نه کم کړه یو لږ استراحت باید وکړي ځکه چې یو حجم موجود نه کم شوی ده تر څو چې وجود په معاوضوي شکل باندې دغه دوباره احیا کوي او جبرانی، نو تاسو لږ استراحت وکړئ، مایعات زیات واخلئ چې دغه حجم د وینم دوباره غشي جبران شي، او آهسته آهسته هغه غذایي مواد نارمل چې داخلي چې هغوی کې اوسپنه شامله وي، ویټامین بي 12 شامله وي، فولیک اسید، نو ستاسو وینه بیرته دوباره پوره کیږي. خو یو ټکی ورته موږ تاسو باید اشاره وکړو چې هغه څوک چې وینه ورکوي ډیر جدي ډول باندې متوجه اوسي چې وینه کې سم مشکل ونه لري، چې خدای مکړه هغه څوک چې دوی ورته وینه ورکوي هغه په دې ناروغۍ اخته کی، مثلا هپاتیټونه دي، وایرسي امراض دي، پتاور د نصار ملاریا دا، او یعنی دا کله چې وینه ورکول کیږي دا خطابان په لابراتوارو کې چکیږي چې د امراض نه پاک وي. خو بعض اوقات کې د شغه څوک چې وینه ورکوي که خپل د امراض نه واقف وي، دا باید اظهار کی چې دغه مشکل لرم چې خدای مکړه هغه چاته چې وینه ورکوي چې دوی په هغه هم پرې مرض باندې مصاب نشي. نو دا ګنګسیت واغې دا موقتی گذری حالت ده، دوی د مایات زیات واخلي، لږ د هغه اولو ساتو کې استراحت وکړي، انشاءالله چې څه مشکل به نه وي.
بلے من ڈاکٹر صاحب آزاد ریڈیو پر فیس بک پانا انجینئر صاحب زبیر انوری ہم یو پختن ماترا کری کسا ہم مکھتا سے سنا سا معلومات موارک د ویلی چې د وینې کمښت له کومو امراضونو پیدا کیږي که بلند ډول ډاکټر صاحب مکھتا یو سا معلومات راکی.
او مهربانی مخ کې تقسیماتم چې وکړل، یو د چې تخریب دی وینې زیاتې وي، بعض امراض دي چې هغه کې وینې تخریب زیاتېږي، مثلا بعضې جینیټیک امراض دي لکه سیکل سل ډیزیز ورته وایي، مثلا ملاریا ده، لاشمانیا ده، هیمولایز د هر وجې نه یو د دوا د سبنه ده، مثلا رینال فیلر ده چې د کلیه یا د ګردې عدم کفایه ده، دا مرض ده چې دا کمخونی ورکوي، او بعض نور امراض دي، سرطانی امراض دي، نیوپلازمونه دي چې دا کمخونی ورکوي، جراحي امراض دي، هضمي سیستم ده، مثلا یو د معدې زخم کېدای شي چې کمخونی ورکوي ځکه چې هلته وینه په مخفي شکل ضایع کیږي، یو هیموروید ده مثلا جراحي یو فیسور ورته وایي په هضمي سیستم کې په لویو کولمو کې یو زخم موجود ده، هغه نه دوامداره خونریزي کیږي، منګه ورته متوجه کیږنه بلاخره دا کېدای شي کمخونی سبب شي.
بله، نو علایم می سړي ډاکټر صاحب کوریدونکو ته په اړه معلومات ورکړي.
په بنجمو کې د کمخونی یو اعراض لرو چې خپل مریض حکایت کوي، او یو علایم لرو چې منګه تاسو یې پستر ګورو. اعراض خو دا دي چې دا وضعیت ستړیا ولري، د زړه ټکان مولري، دردونه بوي، عدم تحمل د تمرین بوي. علائم دا دي چې کله چې مریض ګورو، مریض به په عربي کې استلاله خصافت ورته یا خاصف بوي، یا پیلر به ولري، مریض به زیړ رنگ وي، چهره به دسه اغه نه وي، سره نه وي، بل مریض تاکیکاردی ورته وي، یعنی د زړه حرکات به د اندازې نه زیات وي. تاکیکاردی ځکه چې وجود اکسیجن ته ضرورت لري، او اکسیجن باید د هیموګلوبین په واسطه بلاخره انتقال شي. کله چې هیموګلوبین سویا په وجود کې ټیټه وي، نو دلته په معاوضوي شکل قلب خپل حرکت ته سرعت ورکوي چې دغه اکسیجن زر وجود ته ورسیږي، چې نشي چې وجود په ټیشو هایپوکسیا باندې یا کمبودی اکسیجن باندې مواجه شي. نو دا په علایمو کې کېدای شي کله چې موږ د مریض قلب واورو، نو یو علامه دا ده چې ټاکیکاردیا د زړه ټکانونه به اگر نارمل رنج نه زیات وی. بل بازی کم خونی امراضو که دی لنف نودونه ارتوهی چی آغا خاص غدی دی پا وجود که آغا با غطیگی دی زیگر غطواله، دی تلی غطواله، او دی منخاطی غشا، آغا غشا چی پا زیاتر منگو تاسو پا پوز منز که پا خلک منگو کولش و گرو، دا با اگر نارمل طبیعی سور رنگ به لسه ورکی، دا با لک خاصف که گی پیلر یا جړوالای به ولري. دا معمولا اعراض ولایم دي.
بله ډاکټر صاحب، یو شمېر متخصصان وایي چې جوار له دې عمله چې ډېر ویټامینونه او پروتین لري، د ډېر غذایي ارزښت لرونکي نبات په جمع کې راځي، او د وینې د کمښت په منځولو ډلو کې هم خورا ګټور تمامېږي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟ بیا
احتمالا د سخو مشخصه نشو ویلی چې جوار کې کم هغه ویټامین دی هغه نیوټریشنست یا د غذایی موادو متخصصین په باندې زیاتر پویږي، خو یعنی کېدای شي د کې هغه ضروری مواد وي چې وجود ته ګټور وي او وجود دغه ته اړتیا ولري او خوړلې بې ګټې نه وي.
بله، ویل کېږي چې جوار د بی یک ویټامینونو یو پیاوړی سرچینه ګڼل کېږي چې د اعصابو په پیاوړتیا او د کاربوهایډریټونو د جوړولو او مصرف یا په انرژي بدلولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. جوار همداراز په ډېره پیمانه بی فایف ویټامین لري چې د بدن په فیزیولوژیکو فعالیتونو کې مرسته کوي. په ډېر اندازه فولیت یا اوسپنه لري چې د نویو حجرو په جوړښت او همدارس د وینې له کمښت څخه په مخنیوي کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. همدارس ویل کېږي چې جوار د سی ویټامین هم لري چې د ناروغیو په وړاندې بدن ځواکمنوي او همدارنګه څو ډوله ځانګړي پروتینونه هم لري. غذایی متخصصان د جوارو د دغو ښېګڼو ته په پاملرنې سره ټینګار کوي چې حتماً باید جوار هم د خپلو ورځنیو خوړو په لیست کې شامل کړو او ترې استفاده وکړو. کاربوهان هم سپارښتنه کوي هغه کسان چې وینې له کمښت سره مخ دي، له شنو مرچکو او پیازو سره د جوارو ګډ خواړه وخوري نو ډیره ګټه ورته رسوي. ډاکټر صاحب، څنګه کوي سو چې د وینې له کمښت نه مخنیوي وکړو او دونکو ته که معلومات ورکړي په مجموع کې باید څه ډول مخنیوي وشي؟
په مجموع کې د وینې د کمښت د مخنیوي لپاره مختلف پرنسپونه دي. یو دا چې موږ په کومه مزمنه ناروغي اخته کیږو په دوامدار ډول خپل وینې معاینات باید اجرا کړو تر څو داسې نه وي چې زموږ وجود کې هموګلوبین کم وي او یا مثلا خون ډیزي ولرو دوامداره د هر وجنه چې وي، د معدې زخم وي، که هیموروید وي، که هر پرابلم وي چې داغه کې موږ خپل وینه ضایع کوو، نو کوشش وکړو چې هم خپل وخت سره خپل وینه چک کړو، ډاکټر ته مراجعه وکړو چې کم خونی باندې مصاب نشو، یا کله چې موږ خپل وجود کې داسې اعراض ګورو لکه مخکې چې موږ ذکر کړل کم خونی اعراض وي، کده مشکلات نه موږ وجود کې کم یو راڅرګند شي، نو باید مراجعه وکړو ډاکټر ته چې د کم خونی نه مخنیوي وشي. خپل غذا باید متنوع کړو، هغه خواړه چې هغه کې وسپنه په کافی ډول وجود ولري، فولیک اسید وي، ویټامین بی 12 وي، دغه خواړه موږ باید استفاده وکړو. کله چې به کوم مرز اخته کیږو د هغه مرز ژر تر ژره درملنه وکړو تر څو مشه چې دا هم د کمخونی سبب وګرځي. نو مخکې د غذایی په باره کې مثلا د ډوډۍ خوړلو نه وروسته زر چای ونسکل شي یا کم سوی جذب مشکل که موږ لرو هغه درملنه وکړو تر څو مشه چې دا دوامدار شي او د کمخونی سبب وګرځي.
بله ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه. د خبرونې هم وروسته شېبې دي، اته نه دقیقې په خبرونه کې وخت لرو. دلته د ازادې رادیو پر فیسبوک پاڼه زموږ یو ورور پوښتنه یې مطرح کړې چې نه شوهب نصرت صاحب دی، د ویلې چې که میرمنې له کمخونې سره مخ وي باید څه وکړي، کومې لارې چارې دي چې باید مخنیوی وشي له دې ناروغۍ څخه؟
میرمنې په دوه وختو کې، یو خو نارمل ډول میاشت په میاشت دوی وسپنه وینه ضایع کوي، دوی باید متوجه وسي چې خپل خوړو کې هغه متناسب رژیم واخلي، ترکاری باب دی وخوري، غوښه دی پکې وي چې دغه مواد چې ویټامینونه لري مخکم چې ذکر کړل فولیک اسید او ویټامین بی 12 دا مواد نه استفاده وکړي، یا هغه خویندې چې د اومندواری په وخت کې یا د حمل په وخت کې دوی معمولا هغه ته په کمخونه باندې مصاب کیږي، دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او اضافي وسپنه او فولیک اسید دوی باید واخلي تر څو مشهد دې دوران کې په کمخونه یخته نشي. نو دا یو نارمل هغه سکل ده، دوی فقط چې خپل غذایی رژیم برابر کړي او په نور ناروغي اخته نه ان شاء الله چې په کم خونی به نه اخیږي.
یو بل مسله ډاکټر صاحب، ډېر مشمن هم د وینیل کمښت نه زوريږي، دغه د وینې کمښت په مشمنو کې اکثره وخت څه ډول پیدا کیږي او مایندې باید په دغه برخه کې کوم ټکو ته پاملرنه وکړي؟
ماشومانو کې مختلف عقد یو دا چې ولادی ناروغي د چې د کم خونی سبب ګرځي، جینټیکی ناروغي دی چې د کم خونی سبب ګرځي، او یو دا چې کسبی وي. کسبی هم عین عوامل لکه د غذایی رژیم نامتناسبه وجوي، یا مثلا په یو سوی جذب باندې اخته وي، یو ډیزنتری یا اسهال ولري، پیچش ولري، بعضی چینجی و بعضی پرازیتون دی چی دی کمخونه سبب گرزی. دغه عامل چه تداوی شی انشالله دوی به کمخونه نخته که گی. بعضی امراض دی چی اغوی چاره نشته، مثلا جنتیکی امراض دی لکه تلسیمیگان دی، دی وین امراض دی، انیمیگان ارتا پلاستیک انیمیوی چی اغوی خپلا دا دی اردو که مغز شده دا پا مشکل مواجی که گی وین نتاولیده وی. یعنی د یو عادی مرض نه کېدای شي چې سبب وي تر یو ډېر جدي مرض، چې حتی ضرورت دی ترانسپلانټیشن د بون میرو بون خیازم چې بلاخره وینه نه تولیدوي او بلاخره هغه موږ باید ریپلیس کو یا ترانسپلانټ کو، چې داسې یو حجره چې هغه نه سره کرویات منشأ اخلي او تولیدیږي، دوی د اډوکو په مغز کې فعالیت نه کوي، د کار ولوېدلې دي. نو یعنی یو عادي مسئله نه چې د رژیم خواله متناسب، حفظ صحه مراتول، او د بازو امراضو مخنیوی دا کې د شدې کمخونی مخنیوی غشي سبب شي.
من ډاکټر صاحب دالته یاسین اتل رور لیکلی کومه خزه د حمل په جریان کې د کمخونی له ناروغي سره مخامخ شي، باید څه علت یې دا او باید څه وکړي د بیرته پوره کېدو لپاره؟
معمولا په حمل کې ریکوایرمنت یا ضرورت د وجود زیاتیږي، وسپنه، فولیک اسید، او دته د پلازما هغه اندازه د حمل په دوران کې زیاتیږي. هلته ماشوم رشد او نمو کوي، هغه ته هم غذایی مواد ضرورت دي چې د وینې لاله انتقال شي. که دوی مناسبه غذا واخلي د حمل په جریان کې دوی په کمخونه نه اخته کیږي. خو بیا هم که دوی په کمخونی اخته کیږي، دوی د ډاکتران ته مراجعه وکړي، د په دوران کې خپل وینه چک کړي چې دوی په کمخونی اخته نه وي، او هغه بعض دواګان اضافي دوی ته ورکول کیږي چې هغوی کې مختلف ویټامینونه وي، لکه بی او بی شپږ، بی دولس ویټامینونه، فولیک اسید او اوسپنه اضافي، یا سپلیمنټیشن چې ورته وایي، سپلیمنټری یا اضافي اوسپنه دوی ته ورکول کیږي، چې دوی د حمل په جریان کې ځکه چې هلته ریکوایرمنت یا ضرورت وسپنه او د ویتامین ته زیاتیږي، او کېدای شي دوی په غذایی موادو کې دا درسته وانه خستل شي، نو اضافي دوا باید دوی واخلي چې تر څو په کمخونی یخته نشي.
بلې ډېر زیاته مننه دوستانو. روغتیا ژوند شتمنه پروګرام له ازادي راډیو اوري. ډاکټر صاحب رفیع الله را سره د کابل په سټیجو کې د خبرونې هم ورسته شي به دي. ډاکټر صاحب تاسو ته دا معلومات هم درکې چې کوم کسان د وینې له کمښت سره مخ وي، باید په میاشت کې لږ تر لږه څو ځلې ډاکټر ته د معایناتو لپاره مراجعه وکړي، تر څو دغه تکلیف چې لري المنزل ارسی. نو بیا خبرونه هم پاتې ورسو، خبرونه هم سو دقیقې وخت لرو. نو ډاکټر صاحب په دې اړه وغږیږه.
مننه. موږ به دې یو سو کلمې دې کمخونی په اړه کې، یو دا چې کمخونی سره کم تشخیص شي، باید هغه مشکلات نه خواله چې دنه پیدا کیږي، دوی په اړه کې تشخیص تفریقی یا انواع چې سره کمخونیان دي، موږ معلومات باور کو په عامه سطح باندې او تداوی په اړه کې. تشخیص معمولا هر مرض تشخیصي اول هغه کې تاریخچه مهمه ده، فزیکی معاینات دي او لابراتواري معاینات دي. تاریخچه سمانه کله څوک چې په کمخونی اخته وي، دنه به سوالونه کیږي چې مرض یې څه قسم شروع شوی، د کوم ځای نه شروع شوی، چې موږ هغه اصلي علت د پیدا کړو. په تور د مثال یو څوک د معدې زخم لري، مشکل لري، دی په غایته موادو کې په مخفي ډول باندې وینه ضایع کول زی، او دته کېدای شیلات معلوم نه وي. کله چې موږ دنه تاریخ شوه اخلو دای کمخونی باندې اخته ده، هیموګلوبین ټیټ دی. که موږ درسته تاریخ شه نه واخلو، دای وایي چې زه مثلا د معدې مشکل لرم، معده مې زخم وه، ما اندوسکوپي کړې ده، زخم پکې و، دومره وخت کې تداوي. موږ کولای شو چې هغه اصلي عامل ده پیدا کړو او هغه درملنه وکړو. تاریخ شه دکې ډېر زیات ارزښت لري چې په تاریخچه کې ټایم کم ټایم نه شروع شوی ده، څومره وخت یې نیولی ده، ارزښت لري. فزیکي معاینات چې مخکې مو ویلی چې هغه کې عارض علائم موږ ګورو، مثلا جګر غټ شوی نه ده، غشا مخاطي دسترګو یې خړه ده نه ده، یعنی ټول معاینات کوو. لابراتواري معاینات دي چې هغه عادي معاینه، مثلا د هیموګلوبین معاینه ده، د آر بي سي د سرو کرویاتو د مقدار معاینه ده، بعضې نور معاینات دي چې معمولا کمخونی چې ده په افغانستان کې آیرن ډیفیشنسي یا د اوسپنې د کموالی کمخونی ده، دکې بعضې معاینات کېږي. مثلا یو کپاسټي یا ظرفیت د ټوټل آیرن بارننګ کپاسټي ورته وایي، فیریټین لیول دي، و د تخنیکي مسایل دي چې دا کېږي. سمیر کېږي چې دغه کمخونی د کم نه ولا ده. بعضې کمخونیو کې د سرو کرویاتو هغه چې دا اندازه غټیږي چې ورته وایي دا مایکروسایټیک وي، حجره غټیږي. بعضې هغه کې نارموسایټیک وي، نارمل وي. بعضې کې مایکروسایټیک وي چې وړوکي کېږي. د ده په اساس موږ بیا کمخونی تقسیم بندي کوو چې دا نارموسایټیک ده، مایکروسایټیک ده، که مایکروسایټیک ده. بیا رنګ د لنګانه هایپوکرومیک ده، مثلا نارموکرومیک ده. دا تقسیمات د لابراتواري معایناتو په وسیله کېږي. اختلاطات یا ناخوالې چې راځي، هغه عمده ناخوالې یا اختلاط ټیشو هایپوکسیا ده، بالاخره شاک ده، د فشار کموالی ده، عدم د کفایت زړه ده، او دا ده. نو وخت کم ده، تداوی په باره کې به لږ خبرې وکړو.
بله، په لنډو ټکو څه
او فقط علت باید پیدا شي، هغه دوا یا هغه لامل چې د کمخونی سبب ګرځي دا باید قطع شي. کېدای شي ضرورت په وخت کې وینه مریض ته انتقال کړو، تداوی د اوسپنې په واسطه، د غذا په واسطه، مثلا بالاخره